په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه ټاکل شوی دی او د سولې د پلان د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. دا به هم واورئ چې د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کړی چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې اجمل ان تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال ولس ملکي وګړي د طالبانو له زندان نه خوشې کړي دي. 209 هم شاین کلی اردو وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو تمر شوب لاړه ولیدا او د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو په ترڅ کې نن مظاهره چیانو له پولیسو سره نښتي کړي. بشپړ خبرونه باورې په هلمند کې افغان چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکي وګړي د طالبانو له یو زندان خوشي کړي. د غلطه د 215 میوان کلی اردو لخوا په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات تیر شپه د کمانډو کنډک لخوا ترسره شوی. په خبر پاڼه کې د خوشو بندیانو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی. په ورسیرم ولایت ورزګان کې هم ملي اردو وسلوالو ته د مرکشوب لیاړولو ادعا کړې. د 215 متم کلی اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ورزګان، چنارتو او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د دې کلی اردو ویان یحیی علوی ازادي رډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې هغه مینونه هم شن شوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځای پر ځای کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په شمال کې د 209 هم شاین کلی اردو چارواکي وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو تمرګ شو بلانولې. د کلی اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو سلیری ساتونو کې په قرقان ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او درې نور ټپیان دي. د 209 هم شاین کلی اردو چارواکو دام ویلي چې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم عملیات کړي دي. دوی ادعا کوي چې دغلته د طالبانو یو قومندان ولی محمد وژلي او درې ملګری ټپیان شوي. په خبر پاڼه کې د کندوز د خار په څنډو او همدارنګه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو خبر ورکړل شوی. اخو د فاریاب چارواکي وایي چې پندخوی او فرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او بندخوی ولسوالیو له څو لورو څخه بریدونه پیل کړل چې ورسره د امنیتي ځواکونو جګړې تر اوسه دوام لري. که څه هم د قرغان ولسوال د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمېر یاد نه کړ خو زیاته یې کړه هره ورځ په سلګونو کورنۍ د خپلو ځانونو د ژغورنې لپاره خپلې سیمې پرېږدي. د نوموړي په وینا د جګړو له سیمې ګڼې راوتلې کورنۍ د اندخوی مرکز، جوزجان او بلخ ولایتونو ته تللي. تر دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو دغلته د کورنیو بې ځایه شوو شمېر شل زره کورنۍ بللی وو. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک یو ماین چاودلې درې ملکیانې وژلي. د والي وایان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته وویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلې. د والي وایان وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو ترمنځ دي. د فرانسې پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره نښتي کړي. د ریپورټونو له مخې پولیسو د فرانسې د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهاوونکي ګاز څخه کار واخیست. تر دې مخکې فرانسوي چارواکو ویلي وو چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره 9000 پولیس ګمارل شوي. په فرانسه کې دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې درې اونۍ مخکې حکومت د سون پر موادو مالیه لوړه کړه. په وروستیو ورځو کې دا مظاهره پراخ او د فرانسې مختلفو سیمو ته ورسېدي. په پاریس کې د ایفل برج په شمول ګڼو تورستي سیمو او لوی مغازي د نننیو اعتراضونو له کبله تړلي. د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځ چې عموما د رخصتۍ ورځې وي په فرانسه کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او لږ تر لږه 113 تنه په ترڅ کې ټپیان شول. ټاکل شوې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړی. تر ډېره پام کېده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنۍ یو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړی. ځینې رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي ټرمپ ښایي د څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تېرو دریو کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. که چېرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته نو مول شیدا بد سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د انسایډ پونوم د امریکا د فضائي تحقیقاتو د اداري یا ناسا پلاتون کې وسیلې د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي او زمکه ته استولي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړي ونې دغه وازونه ثبت او زمکه ته ولېګل. ناسا پرون د بعد دغه اډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ سیاره کې دغه بادونو سرعت په یو ساعت کې لشپاړو څخه تر 40 کیلومتر پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي د لومړي وار دی چې د انسانانو غږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي تفصيلي زموږ پر وړاندې هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. افغان حکومت وای روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم:
روسیا یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است در سطح بازی های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما
د افغانستان ولسمشر مرنی بیا وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه لا په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مرنی مرستیال وین شاه حسین مرتضوی:
ما نو کمیته داریم که همو بورد مشورتی را تشکیل میده که یکیش کمیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کوي چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت د پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دا خبره کړې:
غوښتنه مو همدا چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه همانګي وجود ولري. که چیرې ښه همانګي وجود ونه لري دلته خلک هم مایوس کېږي او دې په څنګ کې نورې کړۍ هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي.
درس په دوهمه نیمایي کې دوه ونیز پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه. ورزو د خبرونه لمړني مطلب: د افغان حکومت وای روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم نن مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري یو اړینه موضوع ده او باید لپاما او نه غرزول شي. وصل وصل په دې اړه تفصیل راکوي.
روسته له هغه چې روسی چارواکو له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د جګړې په سولې ځی حل لارې ټینګار وکړ، افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مسکو د پام وړ رول لوبول شي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم د شنبه پورس از رادیو ته ویل چې روسیا د سیمې په چارو کې د یو تاثیر لرونکي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولري. خغلی میسم مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري دغه بهیر بریالیتوب ته رسول شي.
روسیه یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است.
دی وایي روسیا په سیمه کې یو تاثیر لرونکی هیواد دی او د سیمه افغانستان په مسایلو کې مهم رول لري. موږ هیله لرو چې د روسیې او سیمې د نورو هیوادونو او د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري زیاته شي او د سولې روان بهیر بریا ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د سنگری استادی سره په مسکو کې خبرې اترې وکړې. ایتر تاس خبری اشانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو مسله له روسی چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د خبرو اصلي موضوع و. یاد خبری اشانس د هم لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړی استازي زمیر کابلوف ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې حل خبرې اترې دي چې دا د روسیې او سیمې په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې مخکې له دې افغان او پاکستانی چارواکو سره هم کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار دا ویلي وو چې روسیه طالبانو سره همکاري کوي، خو طالبانو دا اداره کړې او مسکو هم یوازې له یادې ډلې سره اړیکې تایید کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه جاوید محمد د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په قالب کې د روسیې همکاري ډېره مهمه او حتمی ګڼي.
سیمه کې اوس په اوسني حالات کې لکه څنګه چې د پاکستان رول مهمه ده، سیمه کې نور هیوادونو لکه روسیا همداسې چین او ایران دا ډېر مهم هیوادونه دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دوی باید هم همکاري ولري، د روسیې مرسته ډېر مهم ده چې د افغانستان په پروسه کې همکاري ولري چې دوی ګټې هم په سوله کې خوندي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د خپل دې سفر په لړ کې ترکمنستان، ازبکستان، بلجیم، متحده عربی امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. که څه هم طالبانو تر دې مهاله افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته چمتووالی نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي چې تمه لري تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان ولسمشری مڼې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی وار له مخه د جنیوا په غونډه کې رسمه ټاکل سوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. د ولسمشری مڼې د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل سوی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
طالبانو سره د افغان حکومت د ټاکل شوي پلاوی پر سر ناندري. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن ټاکلی او یوازې همدا پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي.
د حکومت مرکشی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن اعلان سوی او د حکومت د سولې پلان سره سم موږ نه کمیټې لرو چې مشورتي بورډ جوړوي، او له دې کمیټو یوه سیاسي ګوندونه ته ده چې د خبرو په هر پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي، خو خبرې به حکومت کوي.
ښاغلی مرتضوي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو نه دی. مخکې تر دې د افغانستان مشرانو جرګې او مدني ټولنو یو شمېر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او پکار ده چې د غړو په اړه یې یو ور بیا فکر وشي. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې چې د نومبر د میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شو، د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی رسمن اعلان کړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې هیله بښونکي ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند د یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې بحث کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي.
ګوندونه ناچار اسول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیت پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.
ښاغلی قرلوق په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دغه پلاوی به له حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی فضل غنی حقمل بیا په دې اړه بې خبري وښوده او وی ویل چې د سیاسي ګوندونو مجمع په پام کې لري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په پروسه کې همکاري وکړي.
د سیاسي ګوندونو په مجمع کې چې ودر ګوندونه دي، دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره د سولې پروسه کې همکاري وکړي چې جزئیات به یې وروسته اعلان سي.
د د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونو لخوا وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د بېلابېلو پلاوو د ټاکلو پر ځای ښه به دا وي چې ټول تر یو چتر لاندې راټول شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد پلاوي کې بدلون او زیاتوالی راتلی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بل خو د سیاسي چاريو شمیر افغان کارپوهان بیا له طالبان سره د سولې د خبرو په تړاو د حکومت لخوا د ټاکل سوی مرکچی پلاوی په اړه انتقاد لري او وایي چې دغه پلاوی په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول سوي. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له شغلي امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د همدې پلاوی د ترکیب په اړه پوښتلې ده.
ولسمشر غنی تقریبا دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشران سره ناسته درلود، جهادي مشران سره ناسته درلود، ول څو کوری سي د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډیر یو مهم مسله ده او په دې کې سي د افغانستان د خلکو اجماع نوی هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسیس وایي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشرۍ باندې چې وایي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي، که دوی په خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید په کې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده، دلته سي د مختلف خواوې خپل نمائندگان په کې ونه ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه بیا خلک به اعتماد کوي اما مهم سری د افغانستان دي، دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کونور اړخونه ته هم باید پام وشي؟
ګوره دلته زما په انځر په درې کټګوري دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دی، سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دومره کټګوري مجاهدین دی چې عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړي. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انځر دغه دولس کسیز ګروپ سره د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندگی نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده وو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنی چپه تولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې صفه وزې اوریدلای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په سوي هوکړې خوشي څرګندوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږي سره د پروسه بشپړ کړي. دا په داسې حال کې چې تر ورځ د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو رهبري د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش سره غونډه درلوده او هوکړه وسوه چې د شکایتونو کمیسیون پر خپل پریکړې له سره غور وکړي. هغه پریکړې چې د کابل ښار د ولسی جرګې د رایو د باطلېدو په اړه سوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هم دوی وایي چې اړتیا ده چې په دې اړه اسناد د هغوی په واک کې ورکړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي له هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته سوې. تفصیل ناجیه صابری راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په شوې هوکړې خوښي څرګندوي او وایي دا به د ولسي جرګې د انتخاباتو په رڼو پایلو خپلې اغېزې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو او انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږۍ دا پروسه بشپړه کړي.
کله چې دغه دوه کمیسیونونو دغه موضوع بحث شو، بالاخره یو خوشبیني پیدا شوه ده او غوښتنه مو هم دا ده چې د دوه کمیسیونونو باید ښه مانګي وجود ولري. که چیرې ښه مانګي وجود ونه لري، دلته خلک هم مایوس کېږي او دې پسند کې نور کړی هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي او غواړي چې مشکلات ایجاد کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رایې باطلې وګرځولې، خو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري، نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون یې ورته باید ژر تر ژره وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو رهبرۍ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سره په ناسته کې هوکړه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به په خپلې پرېکړې له سره غور کوي او دوی به هم د اړتیا وړ اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیونونو هدف دا دی چې دا پروسه په شفاف ډول بریالیتوب ته ورسیږي او تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کمیسیونونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي.
تر اوسه پورې اصلا همغږي موجوده نه ده، اړیکې ترنګلې دي. دا فدوم غونډم چې جوړ شوی دی، حکومت په فشار باندې جوړ شوی دی، په ګډه باندې کې نو سلسله دي چې حل لاره پیدا کړي. که چېرته دوی له خپل خودخواهۍ څخه تیر نشي او د پروسې د عزت او د حیثیت په اړه باندې څه ونه کړي او بیا هم لکه ماشومان باندې چلند وکړي، نو دوی مګر اندېښنه ده چې خدای نه خواسته دا زه دغه پروسه اعتبار به کاملاً سقوط وکړي او سبب پایلې سکنه.
بل ورته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سار د بنسټونو ټولنې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ویل هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مرستندوی او اړوندو نور بنسټونو په همکاري هڅه کوي چې د جنګونو او وچکالۍ له امله زیانمنو سوو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په تاسو کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې څه باندې 3 میلیون افغانان د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. وصل وسال نور خل راکوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د خوړو د کمښت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا لاندېښنو وروسته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ګودامونو کې تر 50,000 میټریک ټنو پورې غنم ذخیره دي چې تر یو بریده د اړو خلکو ستونزې هوارولی شي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو سربیره 40,000 میټریک ټنه نور غنم به هم په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي چې د اړتیا په وخت کې به دوی اړوندو بنسټونو ته په زیانمنو خلکو د ویشلو لپاره وسپاري. دی وایي موږ په تیر یو کال کې په ټوله کې په زیانمنو خلکو 169,000 میټریک ټنه غنم ویشلی دي او اوس مهال هم تر 50,000 میټریک ټنو نه زیات غنم په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې ذخیره لرو. د راتلونکي کال لپاره هم موږ د غنمو د ذخایرو او د وچکالۍ له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لرو.
وزارت زراعت آمادگی کامل دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویلې دي چې د 14 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو چې د کمیدو حسره کې نه لګېږي سربیره رواني وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال د جګړو وچکالۍ له امله شاوخوا 15,500 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي او 3.3 میلیونه خلک د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. د اوچا راپور زیاتوي چې په افغانستان کې نږدې 6.3 میلیونه خلک یو ډول بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له ډلې 3.5 میلیونه په ډېر ناوړه وضعیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې چې په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیون وګړي بیرنۍ او غذایی مرستو ته اړتیا لري. خغلی فهم دا شنویل چې ډیر ژر به په ټول هیواد کې په اړو زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ چې پکې 2.9 میټریک ټنه غنم شامل دي هم پیل شي. په ورته وخت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې ژمن دي چې اړو خلکو ته په وخت سره مرستې ورسوي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر اجرایي رئیس او ټوله کابینه د تجمنه ده چې د خلکو ژوند له ګواښه وژغوري. خلکو ته د خوړو رسولو په برخه کې موږ چمتووالی لرو. بیا هم وایم چې په دې برخه کې درې عنصره چې افغان دولت، نړیواله ټولنه او خلک دي، کولی شي چې زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا وایي چې که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په دې برخه کې په وخت سره مرستې ونه کړي، نو ممکن خلک په روان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او که دا انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي زموږ راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ایګن ایرشپ کمپنی غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړ کړي چې د هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وي. تفصیل عصمت سروان راکوي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایی بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یوه هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستور بیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلمپ سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایل دی او 1300 مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت د هلیکوپټرونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې مې بینو ریاست چې دی تقریبا 500 مې بین دوی درول دي، ورته وایي چې آیات درته راځي. یو انځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي، ورته وایي چې آیات نن راځي، سبا راځي، نن راځي، سبا راځي، په دغه باندې دوکا ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کړئ. وسلام.
زاده کنه کیسه خبر کوم، ماشین مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې فرز به دادی لسم تاریخ دی، هیڅ معلومات نه سکور بکریا دی، څنګه وکم مجبور یم؟ دغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری. وسلام. دغه جو ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ جمالدین زوی. زموږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر څه چې دغه هر څه کومکونه سوي دي، د خاروغلي به سره پر مخ باندې نه دي سوي. دا هر څه خراب شي دي، ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې، بل باران اوسه تر اوسه پورې، د دوو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي. او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم، چې یې خپل په سترګو وینم، دا خلک دیره سخت سره مخامخ شوی دی. دا خلک چې څوک 15 خیمه ورکی تر 30 خیمه وي 15 بشي کې ورکی، نه چې نه رسېږي نه کېږي. دا خلک دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقه کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، دغه منطقه په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لا زر ماجر دي. فدا زرو خلک چې دي اوس نو دغه مشکلاتونه دي خې دي نه دي، یې سمو چې نشي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې و موږ هم په امانت ترته خبره کړل د غرض کولی سي چې خپل د سیمو ستونزې بیا هم د ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځانګړو خبرونو له لارې درته خبره وکړو. چارواکو سره به یې شریک کړم. 4:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په هلمند کې افغان چارواکي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال ولس ملکی وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشی کړی دي. 209 هم شاهین کولی اردووی په فاریاب جوجان کندوز کې د عملیاتو پترس کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ شو پلاړه ولیده. د فاریاب چارواکي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوې. د فرانسې پولیسو په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره خوډب باندې اوښتي. او ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې افغانستان د سریلنکا ایمرجنګ لوبډلې ته د 212 منډو هدف کېښود. لوبه چې د سریلنکا په کولمبو ښار کې روانه ده، سریلنکایي لوبډلې تر دې دمه د 9 لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د بیټنګ په برخه کې کریم جنت د 18 شاهد الله د 13 او رحمت الله ګوربز د 13 منډو په جوړولو سره له نورو ښه وځلېدل. افغان ایمرجنګ لوبډلې د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې لومړۍ لوبه له هندوستانه وبایلله او درېمه هغه هم د دوشنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ده. د افغانستان د اتلانو فوټبال جام په سیالیو کې د کابل سری میاشتې لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې نن له غرمې مخکې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شوه، پکې د سری میاشتې لوبډلې دوه خو اتفاق لوبډلې یو ګول وکړ. د دغې سیالیو اومه لوبه د هرات د سرخپوشانو او د کندهار د شیرزي لوبډلې ترمنځ په پلان کې ده. د اتلانو جام سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوې او هره ورځ دوه لوبې کېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د 8 زونونو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. او وروستۍ ورزشي خبر دا چې د افغانستان د موتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ جام د سیالیو په لومړۍ ورځ د 4 بریاوو او یوې ماتې سره مخ شول. د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبغاړي احمد الله نظري خپل هانګ کانګي، محمد یوسف خپل فلپیني، عبدالله امیری خپل چینایي سیالانو ته په ماتو ورکولو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د آسیا د اتلولۍ جام سیالۍ د ډسمبر میاشتې له 15 نیټې څخه د 2 هیوادونو په ګډون په چین کې پیل شوې. دا سیالۍ تر 3 نورو ورځو هم دوام کوي.
له یوسف ستران څخه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه. اوس په دوه اونیز پروګرامونه په ګټه سره واورو حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بيدريغه درغلي او انتخاباتي جرمونو د درلودلو لامل د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمیر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روان خبرونه مو همدی مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړې ده. هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګومان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده د به یو څو کولای شي چې شفافیت تضمین کی او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کی. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تر روان و برعکس و یعنی ورځ په ورځ د پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاس وهنه کېدله. بنا ان همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول په خپله د بعضې حکومتي مرجع او د خانه کمیسون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل د میډیا او د رسنیو په اساس ها مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلي و دغو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص بررسي کې کله چې ګوري چې په یوه حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 70% کچه لوړیږي په هغو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی ده هغه دا ده چې د شکایتو کمیسون د هغو حوزې رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په هغو حوزه کې باید ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبی ونې په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید دغو نن د ټاکنو د کمیسون او شي چې د څومره امادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه تر سره
فکر کوي چې خپ پریکړه وشوه
کاملا نه تنها دا چې د اوسنه انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې اما د خلکو سپویږي چې نه قانون هم شته او بعضی مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوی چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپله جزا لیدلې
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي په تیرو انتخاباتو کې امنیتی مشکلات امنیتی ستونزې د خلکو یو ډول ویره لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاک رای کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ دینه چې ناپاک رای ډیری غنو هغه باطلی اعلان کی دلته تبن پاک رای مشته د پاک رای او کارون کو ته وډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا دا ځکه چې موږ وی چا وی او اتیا فیصد ناپاک رای دلته ډیره وی او 40% تبن د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلی وي د افغانستان د ملی مسالې او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو که دی زیاتره پاک رای ترلاسه که زکه دی خلکو باور دلتا پا قانون بنده بانده دیریگی او حقا کسان چه تروس پا مختلف و معاملو بانده رای اخسی وی اقا بویگی چه نه الان نشوکه ولی یعنی اقا خلق موخ پا گندو کل قانون پا گندو کل او دی موخ تصمیم پا گندو کل ده خلق باید برت اقا کسان چه ناقضین دی قانون دی اقا کسان چه متقلبین دی مجرمین دی اقا باید کوشش برت اقا نکا چه پا پو بانده و داری نو ده پا خاطر دغه مسئله مسئولیت گرزی د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کی چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بل اخر د فرهنګ باید موږ په خپل ټولنه کې ومنو ارزښ ورته ورکو تعمیم وکړو او ترویج وکړو تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزې د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی.
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نمره پورنه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی. دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي؟
د باز ولایتونو اسناد تکمیل شوی، دوسیه تکمیل د مختار لګل دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي. فرا که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایی سانحه کې د منځه ولاړې وسوله، هلته ممکنه ده چې کمیسون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي، او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته به رایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل البته موږ نه شو کولای چې د هر ولایت رایه باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایه به باطلې اعلان شي، امکانات د دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یوه بله مسله حکمل صاحب چې ویل کېږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخابات د خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي.
دا به نو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل، د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل، چې هلته زیاتره په زیر رنګ دوسیه ټول تخلفات انتخاباتي او په سره رنګ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي و. او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسیونو ماموریتونه بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي، هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ته رسي. او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بله حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره، ځکه چې دا خو واضح او خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د دې په خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسیون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو. داسې کوم هغه اختلافات نشته دي، خو شاید مثلا د تابان د غو کمیسیون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زردکی چې د شکایتو کمیسیون ولې دا پریکړه کړې ده، دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیز تخلفات وو، او ډېر کم په بی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد و مدارک دلایل نه درلودل، هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه کسان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلي کړی دي، دا انتخابات تر سره شول، مصارف هم وشول، خلکو خلپ کې هو وجل شول، په امنیتي پیښو کې یو لوی پروسه تر سره شو، دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلي او دغه جرایمو کې لاس لري، دا د پاره د کوم سزا پریکړه شوی؟
بله، څنګه چې تاسو په کانفرنس کې ورودل، د مقبله مصوبه به د دوه اشخاصو په ارتباط و چې د بعضو نمونه یې واخیستل شول او د نورو موضوعانو یې په اړه د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد او مدارک شواهد راشي، یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی، د هغه څارنوالۍ ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسیون کې وو او د باید با صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخ ته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیات رئیس د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات وو. هغه ته هغه حد چې موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتي تخلفات په ارتباط باندې، چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لکو افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که و اگه باز اسناد دی چه مگده تا لگلی تو سنه دی زواب شوی، اگه چه زواب شوال شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که و دقا تصمیم و پریک را هم دی تاس شریک
که. استاسی پا وینا بندی چه لپاک و رای و نپاک رای پا کابل که دیره وی تبن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویی گی خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی، فکر کوي چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ساسي معلومات څه دی په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تا باندې د مو وظیفه واچ باید بعض مسائل تشخیص کو، او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی، یو د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ماو د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلی او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړې ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي وغو ته رای لوړول، مشخص کاندیدان، او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود، یا هلته یې کسان نه درلودل، یا په خپله د کمیسیون د خانه ورته استخدام شوي نه و. متاسفانه یو ډېر ستر مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتی موقت و دند و هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې. د معارف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په عوض یې نور کسان استخدام شول چې هغونه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی، او همدغه تشویشونه و. هغه اوس هم تقریبا ته 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې. یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډېر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغا عمومی روحیه اینو را هم متاثر کوله.
در روسته پختنی پتوگه که حکومت فشار را وڑی پتاسی بانده چه بالاخره هم داغ سچی دی هم دا پایلی باید وو منل چه استاسی اغبرگون بسوی؟
حکومت دی شکایتونو دی کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده، او دا فشارونه تیوه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیم ونیو چه یو تعداد باید داغشی اگه یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روی او نه هم مداخله کوی، او زا مطمئنه ایم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواردی، او احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاد منن.
د ځوانانو خبرونه
د جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پایل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتګ په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو غواړي، خو هیڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یواری را واحد کی.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتګ په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یو اصلي موخه هم ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتګ په برخه کې څه کولای شي؟
د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندۍ میاشتې په دیارلسمه نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کنفرانسونه دي چې په هغه کې د هیواد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په هغو کې ونډه اخلي، او یو مو عملي برخه ده چې په هغه کې موږ ګروپي کارونه کوو، ناستې لرو، د نظرونو تبادله ده، په هغه کې یو له بل سره کښېنو، پر مهمو مسایلو باندې خبرې سره کوو، په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر هغه باندې سره کښېنو، بالاخره اهداف ټاکو، پر هغه اهدافو باندې باید مخته ولاړ سو. زموږ اوسنی هدف دا دی چې همدغه کنفرانسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغځو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې کنفرانس ته راغلی و، باور یې دا و چې که ځوانان وغواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولای شي.
که وګوري په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي، په هر ملک کې وګوري، په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني، یو ځای خبرو کې کمی ستونزې دی لري، دغه شان چې کم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي، یو طریقه کار جوړ کړي، نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړي.
لا کوټه څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وایي د ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو تر څنګ له خپلې لمنې هم سوځېږي او داسې ځینې کړۍ پکې شته چې خپله ګټه په جګړه کې ویني. خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاڅي او جګړې ته نه ووایي.
خو نن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وي که پاکستان وي، پر دا سیمه باید یو سخت فیصله وکړي چې باید موږ چې دی په دا سیمه کې اوس دا نور نفرتونه نه سو برداشته وای. د خارج کوم مفادات په دا ریجن کې موږ دا په کار دي، د هغې نه ووزو او خپل مفاد ته وګورو چې موږ ګټه په څه کې ده. نو ګټه په دغه کې ده چې په دا سیمه کې امن راسي، امن کرالي، خو ځوانان خوشحاله کېږي، که ځوانان خوشحاله کېږي خو مخکې ژوندونه ښه کېږي. نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغې ته مخ نه وګورو، موږ ته خوشحالۍ او امن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان د میډیټیک مرکز د کابل څانګې مشر محمد عاطف فقیرزاده وایي د دې کنفرانس له جوړولو یې مقصد د سولې د راتګ تر څنګ د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کنفرانس یو موخه د دې تر څنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند هم شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې تر څنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
خو یو شمیر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکي نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي،
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دوام لري، روانې دي. محسوس او ملموس نتیجه ځکه نهسته چې ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار، متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې را واحد کی، او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد سي، آن د ولسونو د څو هیوادونو ترمنځ ایجاد سي، فرضاً د افغانستان، پاکستان، افغانستان، ایران یا نورو، چې دغه ایجاد سوی لیدلوری په ټوله کې تبلیغ کړي، او په ټوله کې هغه لیدلوری د فشار د یوې وسیلې په توګه په خپلو پالیسي میکرانو باندې استعمال کړي، او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسي.
سره له دې چې یو شمیر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي. خو عاطف فقیرزاده وایي، ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ پړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه که نه غواړي، ځوانان باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 60% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دې ځوانانو چې سبا به د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي، په حکومتي پوسټ نو کې بده رول لوبوي، که دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبب بده وغوړي شي سول راولي. په همدې توګه په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غواړي موږ ځوانان دلته راټولو چې په دې باندې بحث وشي، خبره ترې وشي چې بده خپل استادو باندې، نمائندګانو باندې چې پرلمانونو ته لیګل دي او په اسمبلی کې، هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوړه کړي ټاکلې، په هغه باندې فشار راولي چې سول راولي. زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړه کې نه دی.
د پاکستان لسین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې دراتک سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او دا مو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپل کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي، او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کنفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي، یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي، که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل، دغه سیاسیون دي ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي، او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایدار او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمينه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره. له یو شمیر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو، د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسې په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي، که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې اوربان
بند وک دا د چا زورو د هلمن ځوانان را روان شو پلی را روان شو کابل ترغلل یو پیغام ولیک دو هغه چاته چې پریکړی کی او پاغوی باندې غیز واشو نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو هو دا چې د افغانستان جګړه خپل اړخونه به کې به خې ډیر دی افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده ډیره وګده مخینه لري دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلې ده
ورسته پختنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي په خارونو کې دي په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو غټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي نو څه کولای شي
ډیر کار کولای شي لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا ده چې په ټولنه کې د سولې د کلچر یا د سولېس کلچر د رواجولو لپاره کار وکړي هغه دا چې د تاو تریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثه او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړیږي لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او دغه وسنی ناورین څخه د وټلو لپاره مشورې وکړي نظریات سره راټول کړي بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیکا کچه باندې پریکړه کوي هغه ته ورسي هغه دې ته اړباسي دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کومه کرکه پیدا شوې ده داخله منځ وړلو لپاره ناست جوړی کی مباحثي جوړی کی جرګي جوړی کی د تل لارې ز فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مون ترویج کو دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو بیرته را جوړ کو او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده
درنو اوریدونکو د تاند څنګه خبرونه مو هم دومره و تر بیا خو وخت رنگ رنگ